وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ موږ عموما د آزادۍ رادیو د 12 بجو په خبرونه کې د آزادۍ رادیو مجله لرو. خو مخکې له دې چې د آزادۍ رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او یو رپورت هم راخلو، پیل خبرونه کوو. د افغانستان جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نوي نشي پایلېدای. په بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار په برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر یو قومندان یرغل کړی دی. او اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان جمهور ریاست ویل طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزي خبرې اترې تر هغه چې پاکستان په مخکینیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي کړې نوي نشي پایلېدای. د جمهور ریاست ویاندوی محمد هارون چخانسوري پرون پر دې خوښنی څرګنده کړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکینیو څلور اړخیزو مذاکرو یو پریکړه هم نه ده عملي کړې. خغلی چخانسوري د خبري لاسادي رډيو سره د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوي چارو د سلاکار سرتاج عزیز د مرکه پاړه وکړي. سرتاج عزیز پرون لاسادي رډيو ته ویل چې په نګدي وخت کې به د افغان حکومت او طالبانو د سولې پاړه څلور اړخیزي مذاکره پایل شي. خو د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په دې اړه ویل شوی چې د دې لپاره باید پاکستان د تروریزم پر ضد مبارزه تاریخي پریکړه وکړي، د تروریستانو ځالې له منځه یوسي او د هغوی د مالي ملاتړ سرچینې وچکړي. دا خغلی چخانسوري په وینا د هغه ژمنې دي چې پاکستان په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې کړې وي او تر اوسه یې نه دي عملي کړې. په بغلان کې چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو نن سهار په برکه ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو پر یو قومندان پراخ یرغل پیل کړی. د بغلان ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسن خیل ازادۍ رډیو ته وویل په سیمه کې لام جګړه دوام لري. حسین خیل وایي دا قومندان په خپل کور کې د طالبانو په کور برید کړی. هغه له خپلې سیمې او خلکو دفاع کړې. څو وسلوال ټپیان شوي دي خو اوس ورته مرستندوی امنیتي ځواکونه رسیدلي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال وایي د کلون رئیسی د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ پر ځینو برخو د جندلا، حقانی او د وسلوالو طالبانو نورې ډلې کنټرول لري او وخت نا وخت له همدې سیمو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان د جنوبی حوزې د څلور ولایتونو ګډه شورا جوړه شوه. په دې سیمه ییزه شورا کې د کندهار، زابل، اروزګان، هلمند، یو شمیر ځوانان، سیاسي مشران او مدني فعالان ګډون لري. د شورا غړو پرون په خپل لومړنۍ غونډه کې د افغانستان پر حکومت انتقاد وکړ چې د سیمه یې له پامه غورځولی او غیر عادلانه چلند ورسره کوي. د زابل د ولایتي شورا مشر اتاجان حق بیان وویل تاسو د زابل تصویر ولې چې په غربت کې وخت تیروي او توجه ورته نه ده شوی. د دې سیمه ییزې شورا د یو هدف په زابل، هلمند، کندهار او روزګان کې د بنیادي ستونزو تشخیص او له حکومت سره شریکول دي. اروپای ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپای ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې بشري حقونو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ، څو د کودتا په هڅه کې د خپلو کسانو پر ضد حکومتي ځواک غښتلی کړي. ترکیې چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه شاوخوا شپږ زره ښوونکي، پوځیان، پولیس، قاضیان او نور مسؤلان له دندو لرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د ترکیې له صدر اعظم سره په ټلیفوني تماس کې لاغه وخت چې د کودتا پاڅه کې شاملو کسانو سره په داسې ډول چلند وکړي او داسې تحقیقات وکړي چې پر ډیموکراتیکو بنسټونو او د قانون پر حاکمیت د خلکو باور او اعتماد پر خپل ځای پاتې شي. بلخوا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. په سعودي کې د امریکا سفارت وایي دا معلومات ښیي چې د جدې په مارکیټونو، پلورنځایونو او رستورانتونو کې امریکایي اتباع له احتمالي ګواښ سره مخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خبر شوي دغه آنلاین خبرداري کې نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی وویل دا اعلامیه د سفر په اړه نه بلکې یو امنیتي خبرداری دی. سعودي عربستان د روانې جولای میاشت په سر کې د دریو چاودنو شاهد و. په دې بریدونو کې په جده کې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې انتحاري حمله هم شامله ده چې د سعودي چارواکو په وینا داسې ښکاري چې دا داعش ډلې کړې وي. ډونالد ترامپ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو لخوا سپینې ماڼۍ ته د کاندیدتوري په رسمي توګه ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته یې وویل چې متحده ایالات له یو بحراني وضعیت سره مخ دي. میلیاردر ترامپ چې سیاسي ساحه کې څرګندونو امریکا ته ټکان ورکړی، تېره ورځ په اوهایو ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کنګرې ته وویل که ولسمشر شي نو په ټول هیواد کې به نظام او قانون عملي کړي. ډونالد ترامپ وویل چې پر پولیسو وسلوالې حملې او تروریزم د امریکایانو د ژوند څرنګوالی تهدیدوي. ترامپ پر هیلری کلینټن چې د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندیدا د سخت انتقادونه وکړل، هغه یې تورنه کړه چې د بربادۍ، تراګرۍ، مرګ او کمزورو سیاستونو میراث یې پرېښی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړه توګه ژمن دي. جان کیری پرون په واشنگتن کې ویل، زه غواړم چې د ناټو متحدانو ته مو دا روښانه شي چې موږ ورسره ولاړ یو. جان کیری وایي، زه نه غواړم چې د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې ښکیل شم، ځکه د قانون له مخې د دې اجازه نه لرم او د امریکا پر کورني سیاست کار نه لرم. کوی اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا پالیسي تکرار کړم، ځکه زه غواړم چې زموږ د ناټو متحدانو ته دا روښانه وي چې موږ ورسره ولاړ یو. دا اداره د امریکا به د بلې هرې ادارې غوندې وي. له 1999 میلادي کال راهیسې چې د امریکا حکومت د جمهوري غوښتونکو وي او که د ډیموکراټانو په بشپړه توګه د ناټو تړون او د ناټو د تړون د 15 مادې پر بنسټ زموږ امنیتی تعهد ته شمن پاتې شوی. دا ماده په ناټو کې زموږ د غړیتوب او شراکت بنسټ جوړوي. د ناټو د تړون 15 ماده وایي چې د ناټو پر هر غړي برید به د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کیږي. د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ روس لاغه په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ له نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې وویل، که چیرې دا ولسمشر وي، د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په اتومات توګه د مرستې لپاره ورنه شي. نوموړي ویلي، دی به لومړی پر دې غور وکړي چې آیا دې هیوادونو له موږ سره کړي تعهدات عملي کړي دي او که نه. دا و خبرونه. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله چې د کلتوري او فرهنګي مسایلو په اړه رپورټونه پکې راټول شوي خپرو. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجله درته وړاندې کړو، یو خبري رپورټ راخلو. د افغانستان حکومت وایي که پاکستان خپلې ژمنې عملي نه کړي، په څلور اړخیزو مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پایل مفهوم نه لري. د ولسمشر اشرف غنی ویان پرون ازادۍ راډیو ته وویل، پاکستان په مخکینو یو څلور اړخیزو غونډو کې خپل تعهد نه دی عملي کړی. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې څلور اړخیزو مذاکرو برخوال په نږدې ورځو کې بیا غونډې ته وربلل شوي دي. په دې اړه به د فرشتي جلالزی چمتو کړی رپورټ واورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مباسل.
د افغانستان حکومت یو ور بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی. د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنصوري ازادي راډیو ته څرګند کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی. د هغه په وینا، اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په شپاړسو مواردو کې د جدي او عملي اقدام ژمنه کړې وه، خو د ښاغلي چخنصوري په وینا، له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی.
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره،
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي. موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو 15 دورې سرته رسولې دي. خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه. د څلور اړخیزو مذاکرو 15مه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و، د مې میاشتې په 13مه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره شروط بللی دی. خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري.
زما د خیال دی چې اوسو هفتو کې دوه درې هفته کې بیا کوشش وکړو چې راتلی شي میز ته نو خبرې. موږ امن لپاره کوشش کوو، خو دا افغانستان خپل دغه د انیشیټیو چې هغه سره خبرې کوي سغی تافر کوي.
د افغانستان حکومت په مکرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي. په کراچي کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مړینی او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی. خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي. د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستان غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپله ژمنه نه ده عملي کړې.
د ازادۍ رادیویی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ماشومان لپاره د نوې چاپ شوې شعری ټولګي په اړه کې د ماشوم د ادبیاتو د کور لمشر اجمل تورمان سره مرکه اوري.
یعنی که پیغام ولیکدی هغه هم په غیر مستقیم ډول ما په نظر باندې په مستقیم ډول نه دا بخوي.
نورګل شفق ته هندستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د دوهم تاج محل په باره کې لنډ معلومات راوړوي. دوه لنډې کایتونه او په ادبي باس کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د تخیل په باره کې راته غږیږي. خوترار چلومبای فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانګزای راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر سالار حرکت له بنسټ سره د دوی په پروګرامونو کې مرسته کوي. د بختر اجنس خبر لمخې دغه بنسټ غړي د پیغامونو د رسامي او خطاطي په مرسته په هیواد کې له ناخوالو سره د مبارزې نیت لري. د هنر سالار حرکت خطاطان او انزورګران د ښار پر ځینو دیوالونو د تصویرونو په انزورولو سره غواړي د فساد او نورو ناخوالو په مقابل کې هنري مبارزه وکړي. د هنر سالار حرکت د بنسټ مسؤل امید شریفي په وینا د دوی فعالیتونه له دوو کلونو راپدې خوا پیل شوي دي او دوی له فساد سره د مبارزې په کار کې ګټور هنري کارونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه دغه جمله چې زه تاوینم هغو کسانو ته ډیر څرګند او روښانه پیغام لري چې په فساد لاس پورې کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په چاپیریال ساتنه کې د ښځو پر رول ټینګار وکړ. د چنګاښ د میاشتې په دیرشمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جندر او د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې امریتونو په چاپیریال ساتنه کې د ښځو د رول په باب د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په نړیوال تالار کې د پوهاوي غونډه جوړه کړه. د بختر اژانس خبر لمخې په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات خبري وکړي او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو رول اغیزمن وباله. نوموړي څرګنده کړه د کلیو او ښارونو ښځې په هغې سلیقې سره چې د پاکوالي او صفایي په کار کې لري هم په کور او هم له کوره بهر مهم رول لوبولی شي. په دې غونډه کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د جندر عامرې نادری رشیدی تصویري معلومات وړاندې کړل او د چاپیریال په ساتنه کې د ښځو نقش وستایي. په غونډه کې د چاپیریال د ککړتیا د ستونزې په باب هم خبرې وشوې او برخوالو ځینې طرحې وړاندې کړې.
مو په خپل شعر کې دا غ شعری ټولګي نوم دی چې شعرونه یې ماشومانو ته لیکل شوی. په دې ټولګه کې پر پښتو سربیره دری او انګلیسي شعرونه هم چاپ شوي دي. ټولګه په دې ورستو کې د ماشوم د ادبیاتو کور خپره کړی ده. د دې کور مشر ښاغلی تورمان یې په اړه وایي
مو په خپل شعر کې یا مادر شعر ما په انګریزي هم ورته یو نوم لري د افغانستان د ماشومان د ادبیاتو کور چاپ کړی ده. دا کتاب چې ساس مخ ته پروت دی دا د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس لخوا چاپ شوی دی. یعنی مالی ملاتړ یې د هغوی دخوا نه شوی. دغه تعلیمي او تحصیلي مرکز چې دی دا د ښځو لخوا نه دی، د ښځو لخوا نه ښځو ته. او دا چې مونږ د چا خبرې افغان چلم پی ویلی دی چې داسې یو پروژه مو ورته وړاندې کړه چې په دغه کتاب کې یوازې د نجونو شعرونه دي، نو ځکه دغه ماسې د چاپ د پاره زړه کې
خو همدغسې کم په چلچل کې چاپول ډیر نور شیرونه بم چاپ کړي. په دې کې ټول څو شیرونه دي؟
په دې کې شاوخوا څلوېښت شیرونه دي.
تورمان صاحب، دغه د ماشومانو د شیرونو پیسې کې یو وخت ویل کېده چې دا شیرونه باید روزنیزي او اخلاقي مسایل پکې په پام کې ونیول شي. وروسته وروسته بیا د خوند مسله، د لذت مسله، د کیف مسله دا هم پکې را پیدا شوه. تاسو او ستاسو د ملګري چې کار کوي در سره د شیرونو په انتخاب کې کوم ټکي ډیر سره توجه کوی روزنیزو اخلاقی مسائل ته ک د خوان مسلې ته چې ماشومان خوان ور
بله مننه اوماسب ادبیات یو کی موضوع ده ز کول شم یواز د ځان خوند د خبرو کوم نول برګری بارچوک په خپل بل نظرونه لري ما په نظر باندې د ماشومان د لپاره شیر دا لازم نه ده چې مثلا هغه پیغام ولري کوي نه لري کېدې شی یو شیر لکه د ماشومان خپل بدلی چې په فولکلور کې موجود دي هغه کله زیاتره موږ واورو اصلا هیڅ پیغام نه لري فقط یو کمپوز جوړ شوی دی واهنګینه کلمات سره راټول شوی دي ولی ماشومان خو خی ماشومان وایي او سره علاقه لري مين لري یعنی ک پیغام ولي کدی اغه په غیر مستقیم ډول ما په نظر باندې په مستقیم ډول نه دا بخوي ولی پیغام مون لري ضرورت تشته فکر کوم چې دغه موضوع دې ته باید ډیر پام وشي ماشوم ته باید د شعر ولي کړ شي چې ماشوم احساس کی لمس کی خپل چار چاپیرا خپل دنیا ورته پکې وویني په دې شعرونو کې کڅه هم د احساس دې موضوع ته پام چې شاید هغه پیغام مونو موضوع کسان زیاتره د سړي شي پیغامونه هم ورکشتهولې کې یو تعداد کې نه هم وی ولې د اغه شان نه لري دي تر ډیره پرې چې مثلا مشران خپل مسولیتونه د ماشومان په ګوبر کړی
د ماشومان په پیسې کې دا ویل کی چې دوی له طبي پدیدونه ډیر زیات متاثر کیږي په دوی باندې دا ډیر زیات اغیز کوي په دغه شعرونو کې چې په دې کتاب کې چاپ شوی دي ما چې وکتل دا چې څه ډیر کم پکې و مندل چې او یو بل شی چې دوی معمولا لاغه ژوی سره علاقه خي چې هغه دوی ته ورنږدې کیږي فرزند دوی له پښو سره له سپی سره په کلیو کې دغه نور حیوانات چې له دوی سره دوی ډیر زیات علاقه خي په دې کتاب کې چې ما وکتل دغه سیستم ډیر کم او مندل پکې په دې سره کې مناظر څه ده
بله زه فکر کوم چې ومن شاید ټول کتاب نوی کتل شوی ځکه چې دغه مثلا په 15 که شیر ده چک 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 چتری دارم چرمی ده باران ترم نمیشه وقتی شوا گرمی کلا بسر نمیشم چتری باران موضوع اغلی ده چه اتبیه ده خیصر یا ده غره مثلا بهار پنون بانده یو شیر ده در دو دیر شما صفحه ولولی تره که شیر ده نره نره باران ده لالا میرا روان ده
خیر پا پختو شیرونو که می امدایه و ترسترگو سوه و پر حال ده ماشمانو ده شیرونو پیسته که دماغ پلا تجربه داده چه دوی موزیکال شعر خوخی خوش آهنگ شعر کورته وای په دغه شعرونو کې ما ولیدل کله نا کله پکې وزنونه ماتي او ستاسو په خیال هغه کسان چې شعر لیکي د ماشومان لپاره کوم ټکو ته باید زیاته توجه وکړي چون تاسو خپل تجربه لري د ماشومانو د شعر پیسې کې
انکریج مستند مثالونه موږ ولې ذکر تر ډیره په دې باندې هڅه شوی مثلا چې قافیه او ردیف دې موضوعات ته پام وشي او ځنه د وزن موضوع په شعرونو کې دا سدي چې مثلا د مشان په شعرونو کې کې سر تر اخر نه او ټول بیتونه مثلا په یو وزن باندې راشي هغه خدا ولې به ماشومان لپاره په شعرونو کې ډیر مثلا په امداتاس شوی چې موزیکالو کلمو دې شوی ان باندې تاکید وشي تر ډیره دې موضوع ته دغه نه کی او ځنه دا کسان چې دي دا اغه کسان دي چې نوې د ادب دګر ته را دنګړي اخته کې کتاب سو غوړې ده اتلس نیمس کسان شروع نه چاپ شوی دی یو نوم بم تاسو ته آشنا نوي
تاسو مستند بیلګه وغوښته دا نمونه به فرزن وګورو ماشومان یو لا غټیو کې ګلان یو جنگ کې خنه یو بدرنګ یو مونږ د سولې مینان یو خوب سپورت او ګډي لوبي دا سی او شاید تاسو وګورئ
فکر کوم چې د وزنی نظر کوم سندن لري
او خوب سپورت او ګډي لوبي دا 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 مشکل لري د وزن په حساب باندې
دا هغه سوند دي چې ګرچې سوند هم ضرورت نشم له ولې دا ډیر په خو شاعران په دغه کې دي
هغه تخنیکونه چې یو شعر ور باندې موزیکاله کېدلای شي ستاسو په خیال کوم دي
موزیکال موضوع تاسو اشاره وکړه چې مبشوم ذهن او چې طبيعت د موسیقي سره جوړ دی او هغه څه چې مثلا موزیکال یې پخې کې ډیر خرات لشي مثلا ځینی شین دي چې هغه فزیکی موجودیت نه لري ول په شعر کې ډیر خرات دي مثلا د ترافیک چکل د بلاغ او کوي کنه مثلا چور کنه دغه کوم فزیکی دغه نه لري موجودیت نه لري ولی دغه د صوتي چیزونه په شیرونو کې راوړل کنه مثلا د پښو غږ میاو 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 کنه دغه شیان راوړل په دغه کې مثلا مخپل په یو ماما ډول شیر کې راوځي چې ساعت کوي ټیک ټیک زوای ملک لیک کنه ساعت اخلي کوک کوک زبې مڅوک څوک کنه دغه شیان راوړل ما په نظر باندې چې صوتي وی غږ وی موزیکال وی د ماشومان لپاره مداخله او تکرار د اندغه غګونو تکرار په وار وار سره دا شعر تدیر خوښ ورکی.
یو بل شی چې موږ په فولکلور کې لرو البته د غټانو لپاره د ماشمانو لپاره ما ډیر کم لیدلې دي. د غټانو لپاره تاسو کلی دې دا داستانونه دي
په منظوم داستانونه
منظوم داستانونه منظور دي. موږ د ماشمانو لپاره منظوم داستانونه نه لرو. په دې سکه موږ فکر کړای دا کله چې دا سی او څام باید چاپسي
ولا خدای او دا موضوع تاسو ته اشاره وکړم چې ما څوک مدامخ کې چې د اطلاعات فرنګ وزارت له وزیر خغلی عبدالباری جهانی سره زموږ لیدنه لاغله ما غوښتل چې د برخه کارو کې هغه ژمنه هم کړي ځکه جهانی صاحب شیرونه به تاسو لیدلې تر ډیره داسې کیسې ځانداد لري چې کیسې په کې بیان شوی دی په منظوم ډول باندې په فولکلور کې موږ مثلا دا شیان لري او څه بیلګې شي مور ملاړه د کامې تراب شي غرمه ته ماته په لیرا لري په دې ورکم واته واه ماته پیرا کې به تر اخره پرې کنه دغه سي یو کیسا مثلا په دغه کې په منظوم شکل باندې راغلي د ماشومان لپاره د دې تنوري بیلګې هم شته دي موجود دي. ولې زه فکر کوم چې اوس چې د لویان د خانه کم تخلیق کې ګره ماشومان لپاره دې موضوع ته پام وشي ستاسو خبرې په استناد باندې ماشومان خوخوي ک ولي کل شي لاند ولي کل شي کنه مثلا یو سیو پینځلس بیت یا لس بیت کې فکر کوم چې هغه سوي هغه ذکر د ماشوم لپاره ساده
په دې کتاب کې مې تقریبا دوه درې شعرونه مې داسې ولیدلو چې مور ته پلار ته خور ته دې ته لیکل شوي دي. ما دا په مجموع کې د ماشومانو د لپاره چې کوم څه چاپېږي البته وخت نا وخت ما کتلی دي تقریبا همدغه موضوعات پکې. خو د نورې دنیا شعرونه چې بیا ګورې مختلف موضوعات پکې د موضوعاتو د تنوع په خاطر باندې څه کول پکار دي یعنی چې موږ لا همدغه څو شیانو راووزو
خبر د تنوع خاطر باندې ما مونږ څو ځلې په دې باندې غونډې نیولې د موضوع شریکه کړې د خپلو همکارانو سره هغه څوک چې نه په دې برخه کې کار کوي چې تنوع په کار دی یعنې ضرورت نه دی چې موږ په سولیدلو کلماتو باندې سولیدلو موضوعاتو باندې موږ بیا مثلا په هغې باندې راشو یا دا په دې معنا وي چې مثلا په شخوند وهلو خوړو باندې یو ځل بیا شخوند وهل شي. موضوعات داسې نه ده چې ماشوم دنیا ډېره وړه ده چې یوازې مور پکې پلار پکې مثلا د لاتفی نظر د دوی پیوند د پلار سره د مور سره کنه د بل شک چې یعنی کله ناګهانه دغه موضوع راشي
په دې ټولګه کې دا وسم چې ما وکړل درې شیرونه په دې پایل کې د مور لپاره دي. تاسو چې کله د دې شیرونه انتخاب کوئ دا موضوع په نظر کې نه و چې دغه تکراری دي تقریبا
یعنی څه نقص لري تاسو فکر کوئ؟
زما په نظر دا ده چې دغه مخکې لکه مخکې چې تاسو وویل دا یو ډیر کلیشه موضوع سو او تکرار سو نوې خبره کول پکې ډیر مشکل دی.
فکر کوم کله ما په شیرونو کې پیند شپږ ځلې یو شی تکرار شي او موضوع تکرار شي هغه کې شي او ایب وګڼل شي. ولدا چې بیل بیل شاعرانو په شیرونو کې چې کې شي توارد هم ورته ویل شي یو څرا رامنځته کیږي مثلا د غوې علاقه مندي دغه موضوع سره فکر کوم چې دا کوم ایب نه دی.
ډیر داسې موضوعات ستدي چې هغه ته مشاعري نه دا کړی فرضاً کیدای شوی چې یو شیر مو د گیم لپاره لیکل وای مثال مدرته وای یا ځین نور د لوب او وسایل دي چې نوې دي به ماشومان ور سره بوختي.
زه د دې تنوع خلاف نه يم جناب او منصب زه وایم چې تنوع موجود دی. دغه کسان چې شیرونه ویلی زما وایي چې دوی یو شیر دوت به شیر درته راغلي کیانن د دوی په شیرونه کې پراتلونکي کې مثلا دغه موضوع دغه کیږي بیا ورته ویل چې تاسو تنوع نه دکړي مثلا تاسو پنځه شیر د مور لپاره لیکري پنځه پلار لپاره لیکري دي.
یو بل څه په مجموع کې د ماشوم د ادبیاتو ماهرین هغه ته توجه کوي فولکلوریک وزنونه دي چې زموږ په ادب کې ست دي په مجموع کې په شفاهي ادب کې تاسو څومره دې موضوع ته توجه کړی ده؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې موږ نوي وزنونه نوي بحرونه او نوي موضوعات لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړه دا وازمو یو دا به خیال به په خاني ته توجه وکړ دا یعنی په دا شیرونه کې نمونه زه اوس واخلم تاسو وایم په دې کې د شیرونه هم سره چې فولکلوري وزنونه ته مراجعه شوی مثلا د غیپ استناد باندې لیکل شوی دي. ول تر ډیر لکه څنګه تاسو وویل دا دوی خپل ایجاد شوی وزنونه دي. زه شکل ماشوم تشیل دي کومه په موسیقي کې اړه مثلا یو رو کمپوز ورکوم تجربه لپاره وایم مثلا په زمونه ته وایم یا نور ما شومانه ته چې هغه سره څنګه علاقه مند دي چې څوم دی خوخیږي که خوخه شونه به فکر کوم چې نور ما شومانه شاید خوخیږي بیا په مخه موضوعات لیکم نو په دې کې شاید دغه وزنونه شوی ډیر دلچسپ نه وي شاید دغه وزنونه چې وسکاری دلی دوی د خوانه ځکه ما بیا هم تاکید کوم دا کسان نوی نوی دي کار ته مخه کړی
تورمان صاحب دا ټولګه ستاسو تر نظر لاندې چاپ شوی ده تاسو په خپل څومره راضی یاست د دې ټولګنه د کوم باس موږ تاسو وکړو د دې پرانا کې
زه ډیر راضی یم او هیلی مې ورته ډیر دي ځکه موږ باید په دومره جدی انداز سره موضوعات ته ونه ګورو چې نوې نوې مونږه مثلا د غیر لپاره کار کوو په افغانستان کې ماشوم ادبیات ډیر ځپل شوی اصلا ورته کار نه لري شوی د ګوت پښمیر چې څوک څه پیدا کیږي هغه باید هم واڅول شي په دې برخه کې سنا چې مثلا نیمګړتیا ورته په ګوت نشي ورته په ګوت شي ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې دوی هڅونې ته ضرورت لري چې باید واڅول شي او زه خپل شخصا د لومړنۍ کارونه دوی راضی یم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د هندستان په شمالي ایالت اتر پردیش کې د پوسټخانی او سپینګری مامور خپلې میرمنې ته تاج محل جوړ کړای دا تاج محل له مرمرو نه دی جوړ پر دیوالونو یې رنگینې کاشي نه دی لګېدلې د معمولی خښتو او ډبرو راغېدلې د پوسټخانی د دې مین سپینګری مینا اوس په دې دنیا کې نشته د دې تاج محل په اړه نورال نورګل شفق راکوي
ممتاز تجھے دیکھا جب تاج محل دیکھا
تاج محل لسپینو مرمرو جوړ د مینې هغه څلې چې شاه جهان د خپلې میرمنې ممتاز محل لپاره د هند په آگره کې بنا کړ خودی ته ورته ل دویم محل خبر یې مرمرین بنوی خو هغه هم یو مین د خپل محبوبې لپاره لکانو خښتو او سیمټو جوړ کړی دی یو سپینګری چې د پوسټخانه یو عادي مامور وو ولې دې ته وحڅید چې د خپل ژوند ګټه وټه ټوله د میرمنې لپاره پر داسې یوې یادګاری مقبره مصرف کړی دغه مین نه شاه جهان پاچا دی او نه معشوقه ممتاز محل ده بلکې دا مین د هند په اتر پردیش ایالت کې د پوسټخانی یو عادي مامور فیض الحسن قادری دی چې د خپلې میرمنې تجملی بیگم لپاره په 2012 کال کې د هند د اتر پردیش ایالت په بلندخار کې د تاج په نوم دغه د مینې یادګاری څلی جوړ کړ دی دغه څلی ته په یو شعر کې وایي نه دا شیش محل دی ګلی او نه تاج محل دا خوستا لپاره دی زما د مینې څلی تجملی بیگم د دغه سپینګری د ماما لور وا په لومړی ځل لیدو لکه پخوانی افسانوي عاشقان سره مین شول د 1953 میلادي کال د جون پر 14مه نکاح سره وکړه سپینګری قادری وای چې د میرمن می د ډوډۍ په خول نه وزده په اول ورځو کې ما ورته په خوله خو وروسته داسې زده کړه چې زه نشوم ورسره رسیدای وای د بیگم یوازې د قران شریف لوستل زده او اسری زده کړې نه کړي ما به عشقی ناولونه ورته راوړل چې راته ویل ولی او هماغه و چې د اردو ژبې لوستل می ورزده کړل وای د علیګړ په سینماو کې به په ګډه د فلم لیدو تلو او د فلم د سندرې زمزمه به می چې پیل کړه نو دې به هم را سره بدرګه کړه او زما پر اوګه به سر کې خود سپینګری قادری وای چې په خپل ژوند کې ډیر خوشاله وو هیڅ کله مترمنز داسې خبره نه دراغلی چې سره مرور شو یو بل منخفه کول صرف یو څو چې میرمن تجملی به کله کله یادول او خفه کېدل به هغه څو وای د شاه جهان پاچا ممتاز محل په څلورم اولاد مړ شو، چې شاه جهان یې په مرګ سخت ودردید او د دې په نوم یې د تاج محل په نوم داسې یوه مرمرینه ماڼۍ ودروله چې د جوړولو چارو یې کابو 22 کاله وخت ونیو او د دوی د مینې کیسه یې تل پاتې کړه. خو د تجملی بیگم او د سپینګری فیض الحسن قادری اولاد نه کیده، همدا دلیل و چې میرمن به کله کله خفه ورته ښکارېدله. قادری وایي چې د میرمنې په رحم کې مې رسولۍ دانه وه او ډاکټرانو ویل چې که دا لرې نشي نو هغه غټیږي او جنجال لویږي. ما ویل زه دا ژوندی غواړم، اولاد مې نه دی په کار. هماغه و چې ټوله بچهدانی یوې ډاکټرې د یوه عملیات په ترڅ کې ترې لرې کړه. وایي خویندو مې دویم واده ته مجبورولم خو ما د تجملي بیګم لمن پرې نه خوده او د هغوی وړاندیز مې رد کړ. دغه سپینګیری مین وایي بیګمې به ویل چې اولاد مو نه وینو له مرګ وروسته به موږ څوک یاد کړي. وایي ما ورته ویل چې زه به د مینې یو داسې څلی ودان کړم چې تر پیړیو پیړیو به مو خلک د مینې کیسه کوي. هماغه و چې خپل پټي مې خرڅ کړل، د تقاعد پیسې او د میرمنې پاتې شوې ګاڼه مې خرڅه کړه او دغه تاج محل ثانی مې پرې ودان کړ. خو په خپله د دغه مین په زړه هم یو داغ پاتې دی. هغه څه دی؟ تاریخ پوهان وایي چې کله شاه جهان پاچا د خپل زوی اورنګزیب په لاس مات شو او تر تاج محل هاخوا په سره قلا کې بندیوان شو، نو له لرې به یې په حسرت سره د تاج محل ماڼۍ ته کتل. ښایي سترګې به یې د خپلې معشوقې په مقبره خوږولې، خو د سپینګیری قادری په زړه هم ورته یو درد پروت و. او هغه درد دا و چې کله تجملي بیګم د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې د ستوني په سرطان اخته شوه نو غږ یې غلی شو او خبرې یې نشوې کولی. وایي د سختې ناروغۍ په ورځو شپو کې څه راته ویل غوښتل خو ویلی یې نشول. ما ویل کاش لیکل می ورزده کړی وای چې راته لیکلی وای، خو زه په اشارو پوه نه شوم او دا ارمان به له ځان سره ګور ته یوسم چې دې ماته څه ویل غوښتل. دغه عمر خوړلې مین فیض الحسن قادری مرګ ته شپې ورځې شماري. د ده د جوړ کړي تاج محل په منځ کې د ده میرمن تجملي بیګم دفن ده او د هغې تر څنګ یې ځان ته خالي قبر پریښی دی. وایي وصیت مې کړی چې مړ شوم نو ما به د خپلې میرمنې تر څنګ ښخوی. د پوستخانې دغه متقاعد مامور وایي چې د دغه محل په جوړولو کې مې له چا یوه ټنګه هم نه ده اخیستې او پخپله مې ودان کړی.
تیرا دوپټا آج بھی تیرے سر سے سرکتا ہوگا نا.
د شاه جهان او د ممتاز محل مرمرین تاج محل خو د نړۍ په اوو عجایبو کې شمار دی او ګڼ سیلانیان یې هر ورځ لیدو ته ورځي. خو د دغه سپینګیری عاشق او د ده د معشوقې له خښتو کانو او سیمټو جوړ تاج محل د مینې د څلی په لحاظ ښایي تر هغې ماڼۍ کم نه وي. دغه عمر خوړلې مین اوس خپل ودان کړي محل ته هر ورځ ورځي، د وفات شوې میرمنې زیارت کوي او په سر یې شعر زمزمه کوي چې ای زما څښتنې، زما لارښودې، زما د سفر ملګرې، ای ما ته له خپله ځانه ګرانې، ولې دې زه یوازې کړم او زما د زړه ښیښه دې ماته کړه، ته چیرې لاړې چې زه دې پرېښودلم.
میرے خیالوں میں سنم باتیں کرتی ہوگی نا
لمخا ولوے گے دیوالا تانا پنا دا شالیلا شنکی خالونا مخ دی گلاب شنڈ دی پانے غڑی دا زانے گرزوے رنزور دیکھلما لنڈی پر لنڈون سر بیر نور گن کمالونا هم لری یو دا چی که نقاشان و غواری فولکلور نقاشی کلی نو یو غورا وسیل زیرمه دا لنڈی و انزورو ندی چی متاسفانا تر ووسه دیر کمی بیلگی لرو فرشتہ مرسل راغلی او دو نکلو نور سره دی په یو نکل کې دو مینان د دیوال لشا د مینې سندری سره بولی دا تصویرونه په لنډیو کې ډیر راغلی په دې لاره چې انزورګران دې تصویرونو ته هم پام لرنه وکړي او یو وخت د انزوري زو لنډیو ټولګي ولرو وګ بشو مرسل ته
د چین د خلکو یو حکایت دا د ډیرې پخوا زمانې کیسه ده. د چین امپراتور یوازې یوه لور درلوده، نور اولادې نه وو. د پاچا لور هم ښکلې وه، هم هوښیاره او سربیره پر دې خورا تکړه سندرماره وه. امپراتور بوډا شوی و، غوښتل یې مخکې تر خپلې مړینې د لور واده وویني. خلک ډیر وو، خو د امپراتور داسې څوک په کار و چې د لور غوندې د کمالونو څښتن وي. امپراتور اعلان وکړ چې که هر څوک د دې لور غواړي، اول شرط یې دا دی چې شین ګلاب به سوغات راوړي. په هغه وخت کې د چین خلکو ګلاب نه کرل، خو د وحشي ګلاب بوټي یو ځای بل ځای لیدل کېدل. دا ګلونه سره و، سپین و، زیړ و، نارنجي و، ګلابي و، مګر شین ګلاب هیچا نه لیدلی او نه اورېدلی و. له اعلان نه څه موده وروسته یو شتمن سوداګر دربار ته ورغی. شهزادګۍ وغوښته. سوداګر له ځان سره شین ګلاب راوړی و. امپراتور او درباریان شنه ګلاب ته حیران حیران وکتل او په زړونو کې ورته را شوه چې شاهزادګۍ د همدې سړي لایق ده. د ټولو سترګې شاهزادګۍ ته واوښتې. هغې چې تر دې دمه شین ګلاب ته نه وکتلي، ګل ته یې په ځیر ځیر وکتل او ویې ویل، دغه ځوان سپین ګلاب ته شین رنګ ورکړی، که هر څوک ورباندې غلط شي زه خو نه ورباندې غلطېږم. سوداګر چې د شاهزادګۍ هوښیاري ولیده، د ګل په رنګولو اعتراف وکړ او په راغلې لاره ستون شو. ورپسې بیا د شاهزادګۍ غوښتلو ته یو زړهور جنګیالی راغی. د دشنو یاقوتو ګلاب جوړ کړی و. ګلاب خورا ښکلی و او امپراتور ویل که د رښتیا ګلاب وای نو هم به دومره ښکلی نه و، خو څرنګه چې اصلي شی نه دی راوړی ناکام بلل کیږي. دریم سړی چې د شهزادګۍ غوښتلو ته راغی، د امپراتور ځوان قضی القضات و. د له ځان سره یوه ډېره ښکلې چینی کاسه راوړې وه. په کاسه باندې د چین تر ټولو تکړه انځورګر د شنه ګلاب رسم ایستلی و. انځور دومره ژوندی و چې په اول نظر هر چا د ګلاب ګمان ورباندې کوه. امپراتور ستاینه وکړه او په شهزادګۍ دومره سر وکړ چې بېره دې په لوړ آواز وویل، واه څومره ښکلی. خوله دې سره سره شرط پوره نشو او قاضی القضات ناکام لاړه. د وړي د موسم په یو خیال پارون کې مازیګر کې چې شهزادګۍ په سلطنتي باغ کې قدم واهه، د باغ د دیوال له بلې غاړې د یو لالهانده او سرګردانه سندرغاړي سندره واورېدله. شهزادګۍ ځای په ځای ودرېده او د سندرې په خوند کې لاهو شوه. سندرغاړي د باغ شاته په کوڅه کې د مینې سندره ویله او شهزادګۍ ورته دلته ویلي ویلي کېدله، لکه د چا په بدن چې اغزي ننوځي، لکه څوک چې اور ته نږدې ناست وي، لکه د چا ځان چې میږي میږي شي. د ناشنا سندرغاړي آواز په نجلۍ دغسې کنه وکړه. د دوی دواړو ترمنځ که څه هم دیوال و او سندرغاړي دا نه لیدله، خو دې داسې ګڼله چې دا سندره دې دې ته ویل کېږي او په همدې وجه یې مخ له شرم سره لمبه وکړه. د شهزادګۍ له سره اوښ والوته، نشه غوندې شوه او د دیوال له دېخوا یې د مینې سندره پسکه کړه. سندرغاړي چې د دې شیرین आवाज واوریده په جواب کې بل سندر وویلې او په هغه کې د شریک ژوند غوښتنه وکړه. شاهزادګۍ غوښتنې ته سندري ځواب ورکړ. دې په سندره کې ورته ویل چې کشین ګلاب پیدا کولی شي، واده در سره ممکن دی. دې بدلې بللې او په غبرګو لیمو یې وښ کې رماتې وې، ځکه پوهېدله چې یو بې وسه سرګردانه سندرغاړی به د شنه ګلاب غوندې نادره شی څنګه پیدا کوي. خو سندرغاړي په ځوابي سندره کې وعده ورکوله چې سبا ته به له شنه ګلاب سره دربار ته حاضر شي. پاغش په شاهزادګۍ ته تر سهاره پورې خوب ورنغی. په سبا چې لالهان د سندرغاړی څنګه دربار ته ورغی، دې سمدستي وپېژنده. دی هماغسې وویل لکه د دې خیال ته چې ورغلی و. دنګه ونه یې لرله او په ښکلو سترګو کې هماغه مهرباني پړکېدله چې له سندرو سره یې ملا وه. سندرغاړي شاهزادګۍ ته یو ښکلی ګلاب ونیوه. ګلاب شین نه و، سپین و، خو ویې ویل شین دی. امپراتور په قهر ورته وکتل، ویې ویل دا شین دی. د سندرغاړي زلمی په ځای شاهزادګۍ پلار ته ځواب ورکړ، هو شین دی. د درباریانو شور پورته شو چې ګل شین نه دی، سپین دی. خو شاهزادګۍ زلمی ته ورمخکې شوه، ګلاب یې ورنه واخیسته او په ټینګار یې وویل شین دی. دغه وخت امپراتور ته د خپل نوې ځوانۍ د عمر د استاد خبره وریاد شوه چې له هر چا سره دلیل وایه، خو له مین سره یې مه وایه. امپراتور سندرغاړي زلمی ته مخ ور واړوه، ویې ویل تا وګټله. نو په هلک ته ژوندې مرغۍ په ګوتو ورغله. لاسونه شاته ونیول او حکیم ته ورغی. ورته یې وویل را سره مرغۍ مړه ده که ژوندې؟ ستا ځواب څه دی؟ د ده مقصد دا و که حکیم ووایي مړه ده نو دی به یې خوشې کړي، او که ووایي چې ژوندې ده نو دی به یې په ګوتو کې ټینګه کړي و به یې وژني. په دواړو حالتونو کې به د حکیم ځواب سم نه وي، خو حکیم بل څه ورته وویل. جواب ستاسو لاسونو کې دی.
د تخیل په باره کې مخایي ځینې نظریات لوستې وي. تخیل ولې مهم دی؟ فرق له توهم سره څه دی؟ څنګه رامنځته کیږي؟ نننۍ ادبي بحث مو په همدې اړه دی. ډاکټر احسان الله درمل را سره دی. د پاس دا اوریدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب ستړی مې
ډېر مننه اومم صاحب تاسو ستړي مې.
ډاکټر صاحب په تیر باس کې مو د شعر په هغه عناصرو باندې خبرې وکړې چې په هغه کې تخیل شامل و، او دا مو وویل چې په راتلونکي باس کې به په تخیل خبرې کوو. واقعا ډېر مهم دی دا تخیل.
بالکل، زه فکر کوم چې په شعر کې د دې شعر په نصرو کې دوه نصرو داسې دي که هغوی نه وي شعر نشته. یو تخیل دی، یو عاطفه. نو په دې لحاظ د شعر هغه اصلي جوهر چې شعر ورباندې شعر کېږي هغه تخیل دی، او کله چې دیوي په دې د جوهر خبر وي نو ځکه موږ ویلی شو چې تخیل مهم دی.
ممکن ډیر ځوانان په دې باندې پوه نسي چې دا څه ده، فرق فرزن له توهم سره څه ده، فرق له دې ادبي تخیل څنګه یې په دوه یو څه خبرې راته وکړه. چې
تخیل داسې یو قوت دی چې د شاعر په حافظه کې یا د هر چا په حافظه کې د پدیدو او د طبیعت د پروتو تصوراتو څخه یو نوې ترکیبي شکل جوړوي، او دغه ترکیبي شکل داسې وي چې په طبیعت کې نشو موندلی. یا موږ چې د کومو آیني پدیدو د تصوراتو څخه کوم مرکب شکل جوړ کړی وي د آیني پدیدو عینې حوس نه وي پکې. لکه څنګه چې په کیمیا کې موږ اوبو پیژنو، په اوبو کې د اکسیجن او هایدروجن خواص نشته، همدغسې په تخیل کې هم د خپلو مرکبه اجزاو خصوصیت نه وي، بلکې یو نوی شی وي. یو لوی عالم چې د تخیل په باره کې ډېرې خبرې کړې هغه ساموئل ټایلر کولریج دی چې دی د 1902 نه تر 1923 کلونو پورې اوسېدلی، او د چې د تخیل باره کې کومې خبرې کړې تر اوسه هم په ادبیاتو کې ډېرې مشهورې دي، او خلک یې د ادبي تخیل د پېژندلو دپاره کاروي. کولریج وایي چې تخیل یو داسې جادویی قوت دی چې هغه د انسان په ذهن کې پراته تصورات سره ترکیبوي او هغو ته یو نوی شکل ورکوي. دغه ترکیب ممکن د مشابهت په اساس وي، ممکن د تضاد په اساس وي، یا ممکن بل اړیکې وي. خو د کارل ریچ په خبرو کې مهمه خبره دا ده چې دا تخیل په دوو ډولونو ویشي. یو یې لومړنی تخیل دی یا پرایمری ایمیجینیشن، او بل دوهمی تخیل یا سیکنډری ایمیجینیشن. د پرایمری تخیل یو خصوصیت دا ده چې دای د حس او درک ترمنځ منځګړیتوب کوي. یعنی که زه ته دلته ناست یو او د یوې مرغۍ آواز او د یو رباب آواز اورو، زه ته حس کوو او بیا وروسته دا زما ستا د درک مرحلې ته رسیږي، پوهیږو چې یو د مرغۍ آواز دی او یو د رباب آواز دی. دا د لومړني تخیل کار دی. او کالریج وایي چې دا تخیل غیر ارادي دی او په ټولو انسانانو کې مشترک دی. بل دا چې مونږ د دې په اړه اختیار هم نه لرو. مطلب دا دی که زه سپین رنگ ته ګورم او سپین رنگ د بصیرې د حس د لارې حس کوم، زه ارادتن دا انتخاب نه لرم چې دا به ماته د تور رنگ غوندې ښکاره شي. یعنی زمونږ حس او درک مجبور دي چې څه چې حس کوي هماغه شکل باندې راته وښيي. دا د لومړني تخیل وظیفه ده. کالریج وایي چې دا تخیل په ټولو انسانانو کې وي او د شاعرۍ سره سروکار نه لري. او یو بل تخیل چې ډېر مهم دی، ادبي تخیل او شعر او ټول هنرونه ورباندې ولاړ دي، هغه دوهمي تخیل دی. دوهمي تخیل دغه دی چې هغه ادراکات چې مونږ ته د پنځو حواسو د لارې رارسېدلي او د هغوی تصورات زموږ په ذهن کې، زموږ په حافظې کې، زموږ د شعور په مختلفو برخو کې سیو شوي. تخیل یو داسې قوت دی چې دغه پراته خواره واره تصورات سره رایوځای کوي او یو نوی ترکیب ورنه جوړوي. له دې کبله مونږ ویلی شو چې تخیل د حواسو سره کار لري. یعنی که د انسان حواس کمیږي، مثلا مونږ پنځه حواس لرو، که دا راکمیږي، د بصیرې حس پکې راکمیږي یا د سمعې حس پکې راکمیږي، هماغومره د تخیل ونډه هم راکمیږي. پخوانی عالمان لکه ابن سینا او ځینې نور متکلمین هغوی باور لري چې انسان د پنځو ظاهري حواسو نه پرته پنځه داخلي حواس هم لري. هغه حواس اولی مشترک حس دی، دویم خیال دی، دریم واهمه دی چې تاسو ته وهم یاد کو، څلورم حافظه دی، پنځم متخیله قوه دی. چې متخیله قوه دی دغه پنځه قوتونه یا درونی حواس چې دي د انسان د مغز په درې جوفونو کې ځای په ځای شوي. د انسان مغز د طب د لحاظه درې جوفونه لري، چې یو انټیریر دی، یو میډیل دی، یو پوستیریر، چې قدامی، منځنی او وروستنی. دغه پنځه قوتونه داخلي قوتونه چې دي په دې جوفونو کې ځای په ځای شوي. دا څه کار کوي؟ اول د مشترک حس وظیفه دا ده چې زمونږ حواسو ته چې هر څه را مخامخ کېږي، مشترک حس د یوې لویې هندارې غوندې زمونږ پنځو حواسو ته مخامخ ولاړ دی. مونږ چې د خپلو حواسو د لارې هر څه حس کوو، لومړی یو کاپي یا عکس د مشترک حس په هندار ځلیږي، اول ته یو عکس پاتې کېږي. خیال څه شی دی؟ خیال د دغو تصویرونو چې د مشترک حس د لارې مونږ اخلو، د دغو تصویرونو یوه ګالري دی، یو البم دی. ټول تصویرونه چې مونږ یې وینو یا مونږ د خپلو پنځو حواسو د لارې جذبوو، دا د مشترک حس د لارې نه بیا وروسته په خیال کې ذخیره کېږي ټول تصویرونه. واهمه څه دی؟ واهمه دا ده چې مونږ او تاسو چې هره پدیده پیژنو، د هغوی سره یوه معنوي ځانګړنه هم تړو. مثلا که تاسو یو ماشوم ته د مور نوم واخلئ او د بلا نوم ورته واخلئ، په دغو دوو نومونو کې د ماشوم ذهن بېلې بېلې ځانګړنې ورسره تړي. مثلا د مور سره د مهربانۍ او د ترحم او د مینې تصور تړلی، او د بلا سره د ویرې او ترس تصور. دغه په پدیدو کې د معنوي ځانګړنې چې دي، دا د واهمې د قوې کار دی. او دغه معنوي تصویرونه چې دي، دا بیا په حافظه کې سټور کېږي، هلته ذخیره کېږي. مو ویل چې مونږ چې د پنځو حواسو د لارې د کومو تصوراتو سره مخ یو، څه شی حس کوو، د هغوی تصویرونه یا عکسونه په خیال کې ذخیره کیږي او د هغوی معنوي ځانګړنې په حافظه کې یو ځای کیږي او راټولیږي د واهمې د لارې. متخیله قوه څه کوي؟ متخیله قوه راجع کیږي یا د دې خیال د ګالري او د البم دوه اجزاوې سره ترکیبوي، یا د حافظې د شیان معنوي ځانګړنې چې دي دوی معناوې سره ترکیبوي، یوه بله درېمه معنا ورنځي کوي، یا دا دی چې یو شی د خیال نه راخلي او یو د معنا نه راخلي، دا دواړه سره ترکیبوي او یو بل داسې مرکب شی ورنه جوړوي چې هم تصویر وي او معنا وي.
ډاکټر صاحب، جالب موضوع ته اشاره وکړه. دا نن سبا البته په افغانستان کې نه، په نورو دنیا کې تقریبا لسلو کلونو را په دیخوا د نقاشۍ په حیثه کې یو نظر ده په نورو دنیا کې. هغوی وایي هغه کار چې کمره کولای سي او تر نقاشې په مراتبو ښه کولای سي، هغه وایي هیڅ هنر نه ده، دا د کمرې کمال ده. نقاش باید داسې انځور کې چې هغه کمره ونسي کولای. د دوی ډیر تاکید په دې باندې ده چې نقاش دې خپل رواني کیفیتونه چې دي، دی چې څنګه خوند اخلي، له څه نه خوند اخلي، فرزن له څه سره حساسیت لري، دغه شی دې انځور کې چې دا د کمرې په وس پوره نه ده. او یو بل شی چې تاسو یاد کو، هغه هم جالب ده، البته زه په نقاشي کې ګورم، په عکاسي کې ګورم، دغه شی په عکاسي کې ډېر دود شوی. ځینې شیان یې په طبیعت کې آشنایی موږ سره وینو، له هغونه یې ډېر خوند اخلو چې یو څه ته ورته کیږي. فرضاً تېره ورځ مې د پیروتې دا تخم ولید، د دې تخم کټ مټو او غوټیو ته ورته کیږي چې په دې افغاني کالویو په لمنو پورې زرګران جوړوي، داسې میده میده وړې وړې غوټۍ. دغسې شباهتونه چې په طبیعت کې ګورو، موږ له دې نه ډېر زیات خوند اخلو. نو دغه تلاش نن سبا د دنیا په عکاسان کوي چې دوی ګرځي فرضاً دوه مختلف ګلان چې یو څه شباهتونه سره ولري، دا سره نږدې کوي د دغو عکس اخلي، یعنی په لوی لاس دا کار کوي. نو دغه ستاسو کوم مثالونه چې د خیال او د حافظې او د مخیله قوې استفاده چې د دغو دواړو نه کوي، دا جالب و. یعنی دغه شی په دنیا کې نن سبا عام شوی ده او خلک یې کوي.
بالکل، عموماً لکه ته چې مخکې وویل چې د کمرې تصویر ته موږ هنر نه وایو، په دې کې یو منطق ده چې په هغې کې اولی تخیل وي. اولی تخیل دا دی چې مثلا زه یوه منظره مې ولیده او هغه مې درک کړه. کمره داسې ده لکه یو منظره چې وګوري هغه حس کوي چې دا مثلا د لمر لوېدو منظره ده، دا د ګل منظره ده، او دا د افق منظره ده. خو دوهمي تخیل چې ده د هغه کمال دا ده چې هغه مختلف شیان ورسره ګډوي، ترکیبي وي. د کمرې په هغه کې اولی تخیل ده او په هنر کې دوهمي تخیل ده. اولی تخیل غیر ارادي ده او موږ ټول لرو. مثلا ته یا د اوریدونکو چې زما خبرې اوري، دوی نشي کولای چې دا ارادتن داسې فرض کړي چې د رباب نغمه اوري. دوی مجبور دي چې دا زما آواز او زما د خبرو په توګه درکړي، دا مجبوري ده. او په دوهمي تخیل کې ارادتن شاعران او هنرمندان د خپل حافظې او د خیال د ګودامونو نه یا د ګالریو د البمونو نه دوه داسې ترکیبونه راخلي چې هغه سره نږدې وي. مثلا زه یو مثال ورکوم کېدای شي خبره لا واضح شي. د کاروان صاحب یو شعر دی چې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه، مرګی ترې وباسه یو دم د زیړې تبې په شان، سړي خواره ترې چار چاپېر لکه غاښونه ولاړ، مولا جانان مې پکې وساتې د ژبې په شان. دلته په دې اول بیت کې نرګس رنځور دی د شبنم طبیبه لاسې نیسه، دلته دوهمي تخیل یا سیکنډري امیجنیشن کار شوی. هغه دا دی چې د شاعر په حافظه کې یا په خیال کې، اول په خیال کې د نرګس، د رنځور، د طبیب او د شبنم تصویرونه شته چې هغه د مشترک حس د لارې نه جوړ شوي. اول د حواسو د لارې حس شوي، بیا درک شوي، او بیا د مشترک حس د لارې د خیال ګالري ته تللي. دویمه خبره دا ده چې د شبنم او د نرګس معنوي ځانګړنې چې شبنم په نرګس یو تاثیر لري چې هغه غوړوي یا تازه کوي په ګلونو باندې، په ټولو نباتاتو باندې. او د طبیب او د رنځور دا اړیکه چې د طبیب په کار باندې رنځور تازه کیږي او هغه ته صحت ورکول کیږي. د دغو دوو معنوي ورته والو د شبنم او د طبيب یا د رنزور او د نرګس او د دوی د تصوراتونه چې د دوی تصویرونه سره یو ځای شي دا سره یو ځای کېږي یو مرکب شوی ورنه جوړېږي کاروړ صاحب وایي چې د نرګس رنزور او د شبنم طبيب دا دوهمي تخیل دی. کالریج وایي چې د نظم او د شعر یا دای خو پوئم او پوئټری په انګلیسي کې لیکلي خو موږ داسې په پښتو کې وایو دا په زموږ په کره کتنه کې مشهوره شوی چې د نظم او د شعر ترمنځ توپیر دی. هغه توپیر دا دی چې په نظم کې خصوصا په نظمونو کې لومړنی تخیل کارېدلی وي په هغې کې ته مثلا وزن وینې یو خبره درته کوي چې هماغسې ده لکه داسې درکړې خو یوه خبره په داسې شکل نه شي درته کوی چې خپل احساسات یا خپل عواطف یا خپل رواني حالتونه ورسره یو ځای کړي او د یو بل شي سره یې ګډه کړي یوه نوې درېیمه خبره ورنه وزېږوي. نو کله چې دوهمي تخیل نه وي پکې کالریج وایي چې په دې لحاظ د نظم او د شعر ترمنځ فرق دی او دا یوه داسې خبره ده چې زموږ په کره کتنه کې هم رواج ده او فکر کوم چې که مونږ تخیل خو پیژنو او د هغه په دوو انواعو باندې پوه شو بیا کولی شو چې نظم او شعر هم سره بیل کړو چې په کوم کې لومړنی تخیل کارېدلی په کوم کې دوهمي تخیل. د دې دپاره چې تخیل ځان څرګند کړي یا مونږ پوه شو چې تخیل کارېدلی د دې دپاره څو ادبي لارې شته چې په هغو وسایلو لوستونکو ته تخیل رسیږي. اول وسیله تشبیه ده، دویمه استعاره ده، دریمه سیمبول، استوره، کنایا، مرسل مجاز، پارادوکس، حسمیزی، کنایا دغه هغه توکي دي چې د تخیل په مرسته جوړېږي او زموږ استاد صاحب په که غواړو چې تخیل مکمل وپېژنو د دې دپاره دم ضرور دی چې په دې توکو باندې په وار یو بېلې بېلې خبرې وشي او لوستونکي ورسره بلد شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. په راتلونکي بحث کې به په همدغو توکو باندې په مفصل ډول خبرې کوو.
ډېره مننه.
ترجمة